السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتمبایوا د مې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تېر اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې کار نشي کولی. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نرمونو او اصولو ترمنځ یو ډاروونکی انتخاب وکړي. بیان زیاتوي چې د مې تر 15 پورې به یوناما اړینې سلا مشورې وکړي او د ټولو احتمالي پایلو په اړه به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنی قمانداني په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولې ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناوچاو د مرمۍ د افغانستان د سباندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په تراس کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قمندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې دا عملیات رسل هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قمندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قمندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین په دوو چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د بلوچستان ازادي بخونکي پوځ ومنله. واشنگټن دا واستواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حملې یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 250 حملې شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزولي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پوځ د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسیې ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخموت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر ناندرۍ. طالبان وایي دوی مستحق دي.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې حق هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
په دغه سازمان کې د افغانستان د پخواني نظام استازی بیا وایي طالبان د افغانانو استازی نه دي. د چارو کتین کې څه نظر لري؟
در هغه وخت پوری چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکی، د ملل متحد چوکی هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي ټي ټي پی لا هم د افغانستان له خاورې استفاده کوي. آیا طالبان به له ټي ټي پی سره ځان مخامخ کړي؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او په نړیوالو مسلو کې به واورئ چې د امریکا د کنټکی ایالت په یوه بانک کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جرالوف سلامونه هم ومني اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز بحث چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو ته په تکرار بڼه خبريږي راځو د خبرونې د سر موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي ښاغلي فایق دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته کړي چې ویلي وو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دی دوی ته وسپارل شي ځکه چې دوی مستحق دي او د دوی په خبره دا چوکۍ اوس مهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی خو ښاغلی فایق وایي طالبان خپله یو نامشروع رژیم دی چې 40 میلیونه افغانان یې یرغمل نیولي دا لومړی ځل نه دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر چوکۍ دا ډول ناندری را ولاړیږي تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون جواب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅکله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره سوی ده نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازی نه دي د زور له لارې واکمن شوي او نږدې 40 میلیونه افغانان یې ګروګان نیولي نصیر احمد فایق ده هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د دې حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي نو موري د امیر خان متقی د دې غوښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار
یا نړیوال ټولنه اوس مهال دې ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمالي اړیکې ولري او له همدې عمله دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوښه راغلی نه وي ونه لري طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي
فایق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ ته نومول دی او تر خوای په زلونو دا غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د دسمبر په 14 یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونه سپاري هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بله پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په زلونو یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي خو د نړیوالې ټولنې باور دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه نقص کړي د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوا یې له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم په کړنو پراخي نیوکې شته
و هم اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري نظام دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي نړیواله ټولنه به تر هغو له طالبانو سره تعامل ته غاړه کینږدي چې دوی له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازی نه د کوم حکومت نه د افغانانو او نه هم د کومې ډلې استازیتوب کوي زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو شنون کوي خالد پښتون په همدې موضوع پوښتلی دی او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا د طالبانو د تیرو 30 میاشتو کړنو ته په کتو د دوی حکومت د دې جوګه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورکړل شي
متاسفانه هغه څه چې جهانیان او د افغانستان ملت د طالبانو سره غوښتل او یا توقع درلودل او یا د دوهې د توافقاتو په بهیر کې پر هغو باندې توافق سوو او امضا سوو ده هغونه ډیر لږ څه هم د جهانیانو په لاسته ورغلي دي، او د افغانستان ملت خو برعکس هغه څه چې توقع درلوده هیڅ یې هم لاسته نه دي ورغلي. پس په دې اساس در هغه وخت پورې چې طالبان د دوحې توافقات په مکمل ډول عملي نکي او د افغانستان د خلکو او د جهانیانو اعتماد لاسته را نولي، در هغو پورې زه فکر کوم لکه جهانیانو چې دوی دروسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل سوي، نو د دوی چوکۍ یا د مللي متحد چوکۍ هم د افغانستان د خلکو په نمایندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده. د دې سره جوخت د طالبانو یو تعداد مشرانو پر سر نومو او سرو باندې دروسه پورې پیسې شول سوي دي، د هغوی پاداش شول سوي دي، د دوی د نیولو په حالت کې. پس در هغو چې د دوی سره تروریزم دغه ټاپه لیرې نسي، دوی پر توافقاتو باندې فل توافق ونه کړي، د موقت حکومت پر دورې باندې هوکړه ونه کړي، د ښځو حقوق ته احترام او تعلیم ته احترام ونه کړي، در هغو پورې نه یوازې د ملل متحد چوکۍ دي نه ورکول کېږي، بلکې دروسه پورې دوی پر رسمیت هم نه پېژندل سوي.
اوس نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ باندې دوه ادعاوې موجودې دي، چې یو د طالبانو حکومت لخوا نه او یو هم د اوسني تشکیل لخوا نه، چې وایي د افغانستان نمایندګي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ داسې متزلزل وضعیت څونه پر افغانانو تاثیر کوي، او په مجموع کې په نړیواله سطحه د افغانستان وجه څونه متضرره کوي؟
متاسفانه موږ تاسې عملا ولیدله د اګست د 15 2023 کال څخه افغانان متضرره دي. افغانستان خلکو هیڅ نوې امتیاز په تیرو 2 میاشتو 1 میاشت کې نه ترلاسه کړی. د ملت افغانستان همیشه په ضرر کې دی او روان دی. پس په دې اساس موږ فکر کو همدغه یو لار پاته ده چې جهانیان طالبان او حکومت تر فشار لاندې راولي، او طالبان په دې مجبور کی چې د دوحې توافقات ومني. هر وخت چې دوحې توافقات ومنل سول د ټول ابعاد سره یو ځای، په هغه صورت کې بیا د ملل متحد چوکۍ داسې اوچاته تسلیمیږي چې هغو اعتماد د ملت او د جهانیانو لاسته راوستل وي.
پښتون صاحب، طالبان د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کنسولګریو د واګو په ترلاسه کولو سره ادعا کوي چې دوی د نړۍ سره تعامل پیل کړی دی. آیا دغه اقدامات کولی شي له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د تعامل بیلګه وي؟
متاسفانه چې امسایګانو دوی په دا شکل په رسمیت نه پیژندلی. صرف یو اړیکې دي، یو سیاسي نیمکله په دې سست تار تړلې اړیکې ساتلې دي. وګوري ټول امسایګانو یو ملک هم دا جرأت نه دی کړی چې دوی په رسمیت وپېژني. در هغو چې دوی د هغو د خاصه په رسمیت ونه پېژندل سي، یو کوچنۍ کنسلګري او د دوی سره یو ډیپلوماتیک تعامل چې هغه صرف د دوو ملکو تر مابین د رفت و آمد لپاره شاید استعمالېږي، بل څه نه دي پر بنا. حتی کوم قراردادونه چې اوس ځینې همسایه ملکونه د طالبانو د سرپرست حکومت سره کوي، هغه ټول غیر قانوني دي. ملت یو رنګه نارې وایي، جهانیان په مسلسل ډول د دې شي تاکید کوي چې هیڅ نوی قرارداد در هغو چې دوی د ملت اعتماد لاسته را نه وړي او د هغوی هوکړه لاسته را نه وړي، هغه ټول قراردادونه قابل قبول نه دي. پس نو څه پاتې سول چې دوی پر رسمیت نه دي پېژندل سوي او د جهانیانو سره تعاملات غوښتل کوي؟
د سیاسي چارو شنن کوي او د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوسم راځو یو بل راپور ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد په فزیکی ډول ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي، پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو ځکه تر یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاوره لا هم د ټي ټي پي فعالیت ته مساعده ده، او یا هم د دوی په ټکو ټي ټي پي هلته فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی یو شمېر جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا ښاغلي مجاهد ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نورې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي د ده د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړې کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تېرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوځ یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره یې د شپې له لوري کارېدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هېوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمره هم باور لري چې د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پي ډلې دې په افغانستان کې وځپي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي دپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پي او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت د دغه هیواد په پوځ او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 10 د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومند په ګډون پکې 4 پولیس وژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبان ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله وه. که څوم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس پسر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې درته وړاندې په پروګرام کې نوري هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت د لوی ویل ښار په یوه بانک کې د ډزو په پیښه کې 5 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې سږ کال هم پر عامو خلکو د بدریغ ډزو ګڼې پیښې ثبت شوي، خو پرونی پیښې ځکه خلک حق حیران کړل چې برید کوونکي د ډزو جریان پر انستاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د لوی ویل ښار د زاړه نېشنل بانک یو کارکوونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشرې ژاکلین ګوین ویلارول په وینا پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه او ویې واژه. د بانک یو کارکوونکي چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و یوه سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کنفرانس خونه کې ډزې پیل کړې، او زیاته یې کړه ټول هغه کسان چې د تن نږدې وو ولګېدل. د لوی ویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونتن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول 9 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي کسان په لومړي سر کې 4 تنه وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کنټاکی والی اندی بشیار وویل چې په پیخه کې د یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. دا پیخه سکل په متحدو ایالاتونو کې پر خلکو د بې درېغه ډزو 15مه پیخه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د تنسی ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي درې ماشومان او درې مشران په ډزو ووژل، خو د بېګانۍ پیښې عامل 25 کلن کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان یې پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډزو د جریان مستقیم نشر یې ډېر ژر بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خپرولو کلک بندیز لګولی او داسې سیستمونه یې فعال کړي دي چې په اوتومات ډول د تشدد د پیښو او پوستونو مخه نیسي، خو لا هم د لوی ویل د ډزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خپریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په سر کې درته دا لرو چې یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي بیرته ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملا پیل کړي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوي وي. لاډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې 14,00,000 افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې سوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړي وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته بابا هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجی د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته وسپارل شوه. تقریبا 14,00,000 افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې فنډ د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې د ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې چې کار کوو، د ادارو دفتر د یونیسف په همکارۍ یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې عالمیرو دغوت پیسو ته بجټ هم ضرورت لري، هغه فعاله کوو. د هغوی د معلمانو د استخدام پروسه د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25,00,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لورې ورکول شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوي عبدالله پزلی د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره د 2024 د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د 2024 د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو، او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي، که د چوکۍ وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو، او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان پر وضعیت تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانګزي ته به غوږ شو.
نیوزویک مجله د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خپره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي، او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوږې لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره خوش او خوان 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وارد مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویلي کېږي او میلیونونه د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دې سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت ته هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحې کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر همغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي، او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارا چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکوله د ډېرې پیسې له خلکو ټوله یې په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره دربدرې ده. نو د دې عواید پورته کېږي، له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي، نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0% راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کارکوونکي چې دي کور کې هم نشته، مننه کوم د لرو د بل همسایګانو د بل په دوو خونو کې پراته یو بچان موجی د دې راځي د یو څوک مشر کې بالا کارتونه دا په لاس ورکي، هغه که پر دې بیا چور ورکي یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي. دا د نام دې وخوري د موږ د تل ګورو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم.
ونه په دا راشي کې خوشاله ورو ربي کې ګران سوي دي بس مرس کې د افغانستان خلک ګورو چې ته ګوري چې راځم مبارک راسي او په دوه شان ګران کې نو دې د کلباید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کي، بیا ته ګورې چې دا روژه خلاصې دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روتیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. زما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې بېرته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ رادیو اونیز بحث خبريږي. دا بحث پرون شوی په افغانستان کې د داعش موجودیت، ګواښونو او په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو خبرې شوې. هله د بحث را سره واوري. خو اوس په مکرۍ لاندو خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت خپلو دفترونو ته نه ورځي. یو نامه نن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبایو د میتر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې د یوناما په چوکاټ کې افغان ښځې د کار کولو اجازه نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پېښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. په د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قماندان وژل شوی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قماندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی. او په داسې حال کې چې د روسي پوځ د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتس کې د هوایی او توپچی عملیاتو بریدونو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حمله یې د غلطه تازه شنډې کړې دي.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت سروانیم. دا بحث د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوي او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمنځ نشته پیلېږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمېر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي، خو کوم ملکي وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړی دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یو اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګې دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین د داعش خراسان څنګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلی دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي له خپلو درنو میلمنو سره غږیږو. شو زموږ میلمانه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینوار. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش په خو د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف و د هغوی پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر هیبت الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراجدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړی وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش
اعظمي صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي چې داعش یو نوه کنټرول کړلی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پورې نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان څخه تلله هغه واقعا تلله هغه د خپل رهبري سره استماس به ساتي، مګر د حقاني شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبري سره بیا به هم تماس کوي. کاهیانا په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغوی به بېرته ایله کېدله او بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بېرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان دي. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وېشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجیان ډېر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده. دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان مشر جنگیدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش و جنگیږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل گروپ خپل منځنی اختلافات او په واجب باندې ځینې افراد د مین ضروري نو خپل فعالیتونه کوي او بیا داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي. مګر یو غټ تعداد داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغې عملا په افغانستان کې په کابل کې
کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي ستاسو منظور دا دی؟
بل
نو هغوی د داعش له څانګې سره ارتباط نه لري یا هغې ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګېږي؟
هغه نه. ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زور ته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهخاني شبکې د غړو څخه په غړو توسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو دپاره او خپل شخصي اهدافو دپاره په بین طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دوی دپاره زه فکر
کوم. عموما دا ویل کېږي چې وسله والې ډلې د یوه نه یوه هېواد له ملاتړه برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هېواد یې ملاتړ ونه کړي. د داعش په اړه بېلابېلې نظریې شته، البته ډېرو ته سړی د دسیسې یا د توطیې تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هېواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هېواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سرون سب چې ودی ویلی شي، چون په د 2014 اخیر نه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه داعش په اوایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هېواد خلاف باندې وه، د پاکستان نه شروع روسیا، چین، ایران، د هر ډل د هر هېواد خلاف، امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسې مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنګ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلی دی. که تاسې د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هېوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر له ایدیالوژیک نظره نیسئ دی؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګېږي، ولې د نورو په ضد نه جنګېږي؟
سروان صاحب په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې هېوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اخاني شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې هېواد سره چې هغه دي په افغانستان کې فعال دي یا یو رول لري د هغوی سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما دغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري بلې کې یعنی ډېر ژر تبدیلیږي داعش د طالبانو تر اتاک نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وشول دومره نږدې حمله چې واغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وشول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا د یو وران د اشتراک کار کوي دریم په کندهار کې و بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وشولې نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسې یادونه کوي داش خال خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی یو نیمه دلیزه حمله وی لیکن د داعش د حضور په اړه د افغانستان گاونډي لکه ایران چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه ډیر اندیشنه څرګندوي دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي نو بیا ولې دا اندیښنې څرګندی شي
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې د اداري واد مختلف اندیښنې لري د ایران اندیښنې دا دی چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنگ کوي او دا موږ ته تهدید دی موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي د چین مسله دا ده چې دلته یغورانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزي تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کی او دا به د مرکزي آسیای هیوادونه او روسیه ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي په دې کې د دې تشویش دا دی چې د افغانستان کې حاکم ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کی او دا به نه ته نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین روسیه ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي موږ پر رسمیت وپیژنې چې موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي او داعش به دلته پرېږدي چې لا هم پراخ شي
بل ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اوري په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره
تسهیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی ورته هر کله ویم شینواری صاحب د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاری کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو تاسو وګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستی شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې دې ته یوه کتنه وکړو. دا جوته کېږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د ګاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعاله شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي و مسلکي و.
شنوارې صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هماغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ هماغه سیمې او ساحې چې درلودلې هغه په ډېر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د هغه دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مډرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسني کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوي دي، او په عین ترتیب باندې دوی په تکتیکي لحاظه چې څنګه یو په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدی شي دا خبره تر یوه حده پورې همداسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پې عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځلې دوی اول حمله کړې ده پې.
تاسو وګورئ دا خپله د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تکتیک ده. دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دو مورچې نورې ټینګې دي، بیا په هغې وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي. د هماغې په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغسې عملیات نشي کولی چې داخل شي، بیا هغه ساحې ته طالبان مکمل انفجار ورکوي. د دې عمله چې د دو مورچې ډېرې ټینګې او دو ټول تدابیر د خپل جګړې دپاره او د طالبان د راتګ دپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسي نه، دا خپله د داعش یو تکتیک ده، نوی تکتیک ده چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
بله، ډېره مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواري سره؟ او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غلي په خپله پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پېژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي،
خلاص چې کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې دنیا اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دی ال کشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه وژي، او زما معلومات دا و چې دا کار یې د پاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مو ویل چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړې چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل کوي، او بیا هم خارجي جنګیالي چې مثلا یو غران دي تر اوسه د هغې په وړاندې باندې هیڅ نه وه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دې واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه چې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخورد سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښیي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو د داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پورې پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چې د دوی پخواني استازی یا غړي یې د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولی شي، مارولی شي. مګر د داعش ډیرو څو ځلې فکر کوم دغه سوی دی ماتې لاند سوی دی، بېرته راغلی دی، بیا د دې توانایي لري چې کوي عملیاتو کې. ماته یو چا ډېر جالب وویل، ویل متکی په ورځ باندې چې کله په یو مجلس کې وویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم نه دی، په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د په همکارانو باندې حمله وکړه. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې چې کوم جګړه کوي دا حقیقي نه ده، دا دروغي ده. په وضاحت باندې زه ویلی شم چې د داعش څخه کلم د ځینو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپلو اهدافو لپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ. شینواری صاحب، له د ښاغلي اعظمي له دې څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باورمن نه دي، ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بېرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې اوسي او بس بمونه وای ور غرزوي او کور کاملا نړوي. ستاسو د جمهوری حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی، کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورې څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. که موږ تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتله کوو نو دا به ډیره لویه بې انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې
مقایسه وکړو. چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کوي نسبت هغه جوزتام نه یا د هغه ډلې نه چې هغه یو تروریستي ډلې، دا یو لوی توپیر لري. تاسو وګورئ دوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکي ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانشي کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، دا غو پاک لبانې د غو د عملیاتو پاک لبانې او دا غو د کړنو پاک لبانې باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي دا غیب مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دوی لري دي. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات.
سلامت اوسئ شاغله شینوار، هم دومره وخت مو درلود، له تاسو هم مننه، له شاغله حکمت الله اعظمي څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دیو رکرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کی غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدی رنری دا مکان زندگی دی رو
تا نه بغیر خوگ جانان زندگی ده.